السلام علیکم د مخام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د نیم ساعت مخامنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه یې په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه یې پیل کړي. مشرانو جرګې د 1390 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره یې ولسي جرګې ته واستوله. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. خبری مجله د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. او د نایجیریا په یوه جومات کې نن ځانمرګ برید لسکونو کسان وژل. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سویو جنګي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنګي جرایمو کې د امریکا د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري، په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په محکمه کې له څارنوالانو د قاضي رسمي غوښتنه شایي له واشنګټن سره د لانجې لامل سي. امریکا پر خپلو اتباعو د دې محکمې واک په رسمي توګه نه پیژني، خو هغه امریکایان چې د دې محکمې په غړیو هیوادونو کې په جرایمو تورن وي محاکمه کېدای سي او افغانستان د دې محکمې غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محکمې غوښتنه به وګوري، خو په افغانستان کې د دې محکمې له مداخلې سره مخالفت لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستان د امریکا په دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر 3 برابر زیات شوی دی. د وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ سوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه 3 برابره زیاته سوې ده مخالفت لرم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه په کښې روانه ده شایي یو څه زیات سوی، خو 2 یا 3 برابره نه ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان 3 لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تاداميچې یاماموتو سره کتلي دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې سي چې دا افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پیښوي. تادامیچی یاماموتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د دوشنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ده د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د چهارشنبه په ورځ سره وویني. د سوریه کرکیچ ته د پایتخت ایښودلو په مقصد د نومبر په 28 په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ مذاکرات کیږي. روسیه او ایران د سوریه په شپږکلنه جګړه کې د بشار اسد د حکومت نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ کړی دی. د نایجیریا په یوه جومات کې نن ځانمرګ برید لسکونو کسان وژل. د نایجیریا پولیس وایي په اداواما ښار کې په یو جمعات کې په ځانمار ګبرت کې لشتر لژ 50 کسان وژل سول. د پولیسو یو بیان ویل چې د مړو سوي شمیر شای تر دې هم زیات سي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې مخکې په ډیری مواردو کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه حملې کړي دي. د بوکو حرام د سخت دریځ ډلې له کبله د تیرو اتو کلونو پر مهال 60,000 کسان وژل سوي دي. او د بلاروس چارواکي وایي په چې یو روسي تبعي هغه مهال نیولې دی چې یو شمیر کسان یې رغمن نیولې وو او غوښتل یې یو بانک ولوټي. په ماهیل یو سیمه کې د تحقیقاتي کمیټې وایند اکسانا سالیانیوک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړي چې هویت یې نه دی څرګند سوی د دوشنبې په ورځ د بلاروس بانک څانګې ته له ټوپک سره ننوت او پیسې یې وغوښتلې. د بانک یو کارکونکی د بیړنیو حالاتو لپاره د تڼۍ په کښېښلو بریالی سو او په 2 دقیقو کې پولیس دغه ځای ته ورسېدل. که دا سړی مجرم وپېژندل سي د 12 کلونو لپاره بندي کېدای سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو پړه د هاګ یا د جرمونو د نړیوالې محکمې له پلټونو سره مخالفت څرګند کړ. د چارو کارپوهان وایي د امریکا همکاري په دې برخه کې مهمه ده.
امریکایانو همکاري ونو چې په صورت نتیجه او پایله بیا نه لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د قطر او اماراتو هغه عسکر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره استول کیږي که پاکستانی او هندي وګړي پکې اوسي شاید ستونزې پیدا کړي. د روانې خبري مجلې پترس کې دا هم اوري چې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په کمساري توګه د خپلو ځینو کارکوونکو له لوري د قانون په ماتولو تورن شوی دی. مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال د بودیجې طرح تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. نړیوال بانک وایي د ناامنیو سره سره د افغانستان اقتصاد د ودې په حال کې دی.
درې سکتور باید وده عمومي، هغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده.
د ایران ولسمشر وایي هیواد په منځني ختیځ کې د خپل نفوس د پراخېدو په لټه کې نه دی، بلکې د هیوادونو په بلنه د ترستانو پر وړاندې جګړه پیل کړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو د اداو په اړه پیل کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیونې هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر ماجع او غیر عادلانه وي. متحدو ایالاتونو دغه عکس العمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده. په دغه څېړنه کې ټولې هغه ادعاوې څېړل کیږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو، د امریکا د پوځ، CIA، افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د دغه څېړنې د پیلېدو پر غوښتنې غور کوي، خو په افغانستان کې د دغه محکمې له ښکېلېدو سره مخالف دی. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندي کړي. دا لومړی ځل دی چې د هاګ د محکمې څارنواله فاتو بنسودا امریکایان د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه پنه کوي. بن سودا وویل د دغه نړیواله محکمې لخوا یو څېړنه به هغه وضعیت چې هغه په افغانستان کې تقریبا بشپړ معافیت یاد کړ پای ته ورسوي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تفسیر کولو ډډه کړې، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د هاګ د نړیواله محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی ازادي راډیو ته وویل عدالت د راکاګلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شوو جنایتونو کې لاس لري او کاملا له معافیته برخمن دي، هغه اقدامات چې محکمې غواړي وکړي د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کیدای شي یو مؤثر انګام وي. وسلوالو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکی وګړو په وژل کېدو تورن دي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغه محکمې له قضایي هیئت څخه د څارنوالي رسمي غوښتنه بخښي له متحدو ایالاتونو سره په تقابل کې راشي، ځکه واشنگټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني چې له قانوني پلوه وکولی شي امریکایان محاکمه کړي. خو امریکایان په هغو هیوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستان هم لري، د ترسره شوو جنایتونو له امله رسمن تورنولی شي. د امریکا دفاع وزارت هم د دغه څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د پینټاګون ویان مایک اندریوز ویل دفاع وزارت ګمان نه کوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څېړنې ته د اړتیا وي. اندریوز زیاته کړه، متحده ایالات د جګړې د قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هیواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې په نړیوالو نورمونو بر دی. ریچارد ډیکر چې د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د هر کله وکړ چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو خلکو خواو په اړه دغه څېړنه پیل کړي. د کروای د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو خلکو خواو له خوا تر سره شو سرغړونو ته د رسیدګي غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دی.
دا نوري اسنوري په راپور کې مو اوریدل چې متحده ایالاتو د جرمونو د نړیواله محکمې لدی اقدام سره مخالفت کړی. لدغه مخالفت سره سره به د افغانستان حکومت لدی محکمې سره همکاري وکړي یا به فیصله عملی کړی شي. دا پښتنه د مرکې په پیل کې نوري اسنوري د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجمر څخه کړی ده. نو موړې وای
چې افغانستان حکومت دغه توان ولري لدغه محکمې سره همکاري وکړي. کنه د امریکایانو مسأله نه ده، دلته خورا لویه ستونزه د خپل داخلي ناقضین د حقوق بشر او هغه افراد او اشخاص دي چې مرتکب د جنایاتو شوي دي. نو له بل خاطره دا دواړه نړیوال لامل دلته نقطوي، هم دا داخلي چې داخلي دما په عقیده تر ټولو ډېر اهمیت لري. که امریکای حکومت کړی و نو موږ کولی شو چې هم هغه معضله حل کړو هم داخلي معضله، مګر امریکا د دغه کنونسیون غړی نه ده. هغه کوی سي چې دا کار ونه کړي، مګر له کومه ځایه چې جرم په افغانستان کې واقع شوی دی نو دوی لپاره که دا محکمه وګوري کوی سي چې دغه موضوع تحریک کړي.
رنجبر صاحب، د افغانستان حکومت چې ادا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د تامین لپاره هلې ځلې کوي او دغه راز له سرغړوونکو له مجرمانو او جنایتکارانو سره به جدي برخورد کوي او هغوی به د قانون منګولو ته راباسي. په افغانستان کې جګړې دوام لري، د جګړو اکثره قربانیان هم ملکیان دي، د مختلفو لورو لخوا پر هغوی ظلمونه کیږي. ولې د افغانستان حکومت په دغسې یو حالت کې یو ستره معتبره نړیواله محکمه نه ښکېلوي چې دا یو د جګړې ښکېلو خواو ته یو پیغام ورکړي چې حداقل په راتلونکو کې له دغسې جنایتونو څخه ډډه وکړي؟
دا کار کوي خو یقینا حیثیت او پت او عزت د دولت ساتل کیږي او حداقل هغه یو دار به موجود دی د نورو افرادو اشخاصو په اړوند چې په راتلونکي کې مرتکب د جنایتونو شي، مګر دا کار شونی نه ده. ما وړاندې عرض وکړ چې خورا لوی ستونزې دي. دلته خپله زموږ دولت هم بعضې ځایو کې بشر حقوق پښو لاندې کړي، دا جنګي جنایتکاران چې په دولت کې دي هم دا کار کړی دی. موږ عملا وینو چې په ډیرو بمباریو کې ناحق ملکی خلک شهیدان کیږي. اصل کدا چې اصل د غزیر سرزښتونه لري لمدې لپاره کم دولت د افغانستان جدي همکاري وکړي له محکمې سره، ولو دا یک جانبه هم اوسي پایله ډیره مثبته ده. دې لپاره چې راتلونکي کې به خلک د عبرت درس واخلي او دغه مرتکب د دغه جنایتو باندې شي، مګر دغه کار حکومت نشي کولی او نه کوي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د جرمونو د اداو په اړه د څېړلو او د دې څېړنو او لدې څېړنو سره د امریکا د مخالفت په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د قطر او اماراتو هغه عسكر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره استول کیږي که پاکستانی او هندي اتباع پکې ووسی ستونزې به پیدا کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل امارات او قطر هیوادونه باید افغانستان ته هغه عسكر واستوي چې د یاد هیوادونو خپل اتباع وي. خو دفاع وزارت دا مسأله ډېره جدي نه ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
روسلدی چې یو شمیر افغان رسنیو په دیړه چې د متحده عربی اماراتو او قطر په هغه عسکرو کې چې ټاکل شوی د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته واستول شي هندي او پاکستانی ادب به هم موجود وي د افغانستان ولسی جرګه دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امارات او قطر باید خپل هغه عسکر افغانستان ته راوستوي چې د یادو هیوادونو خپل ادب وي.
دغه نگرانی وجود لري چې چیرې احیانا د امارات د قدر ساکر او د سر بازار په مانځ کې هندي او پاکستانی ادبا موجود دي چې هیڅ شک نشته ده چې یو بد تاثیر ولي یا اقلا یو نوع شک او شبهه مانځ پیدا.
د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ په دې وروستي و کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې امارات او قطر هیوادونه غواړي د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځیان افغانستان ته واستوي. د ناټو عمومي منشي ویلي دغه هیوادونه توان او وړتیا لري چې پوځیان په افغانستان کې د ناټو په روزنیز ماموریت کې ونډه واخلي. نوموړي دا هم ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو سرتیرو شمیر له 10000 نه 14000 تنو ته پورته شي. خدا چې په کوم شمیر اماراتي او قطري عسكر په افغانستان ته واستول شي په دې اړه سند دی ویل شوی. د راپورونو لمخې په خلیجی هیوادونو کې زیات شمیر هندي او پاکستانی ادب په پوځي برخو کې په دندو بوختي چې د یو شمیر افغان رسنیو په خبره کوم اماراتي او قطري عسكر چې افغانستان ته لیږل کیږي په دې کې هم د یادو هیوادونو ادب شامل دي. خو متحده عربی امارات او قطر تر اوسه په دې اړه رسمي سند دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دا مسله ډیره جدي نه ګڼي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل کوم بهرني عسكر چې افغانستان ته د تروريزم ضد جګړې لپاره راستول کیږي که هغه د هر هیواد وی دوی د ناټو د غړو په نوم پیژني.
زه فکر کوم چې هغه د ناټو په چوکاټ کې چې راځي هغه به زموږ سره مرسته کوي د مرستې لپاره به وي نه د تخریبات لپاره. او زه فکر کوم چې د حساسیتونو ته به د ناټو غړي هیوادونه متحده ایالات او ټول بدی ته متوجي.
خغلی وزیري ویل دغه عسكر به په جګړه کې برخه وانخلي بلکې د دوی لره لګلو هدف افغان ځنګړو ځواکونو ته روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړی کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي رادیو سره په خبرو کې افغانستان ته د اماراتي او قطري عسكرو لره تک هرکلی کړی دی. خو ویلي دي افغانستان ته د نوي عسكرو دره لګلو پر ځای به خداوي چې دغه هواد ځواکونو تمویل او تجهیز شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. او اوس هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو رپورټ را اخلو. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر په کمساري توګه د خپلو ځینو کارکونکو له لورې د قانون په ماتولو تورن شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ډله کارکونکو تور لګوله چې ریکس ټیلرسن افغانستان، عراق او میانمار د هغو هیوادونو له لسټه ایستلی چې ویل کېدل له 13 کلونو کم عمره ځوانان پکې پوځي خدمت ته نیول شوي دي. سفیر الله استنکزی د رویټرز خبري اژانس په استناد رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن تور لګول شوی چې په جګړو کې د کم عمره سرتیرو کارونکو هیوادونه د امریکا له یو لسټه ایستلی دي. دا تور د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 12 کارکونکو لګولې او ویلې دي ریکس ټیلرسن د کم عمره سرتیرو په باب د امریکا فدرالي قانون مات کړی. رویټرز خبري اژانس ته د بهرنیو چارو وزارت د یو رسیدلي داخلي مکتوب په اساس د ماشوم سرتیرو فدرالي قانون د بهرنیو ځواکونو لخوا د پاوځ پولیسو کې له 13 کلونو د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیسي. افغانستان، عراق او میانمار د هغو یولسو هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې پکې د پاوځ په لیکو کې یا د حکومت له ملاتړ پوځي ډلو لخوا کم عمره ځوانان خدمت ته نیول شوي. که څه هم ریکس ټیلرسن د روان کال په جون میاشت کې دا هیوادونه له پاسنۍ لسټه ایستلی خو موضوع اوس د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په اعتراض رابرسیره شوې ده. د ټیلرسن پریکړه په منځني ختیځ او آسیا کې د امریکا په سفارتونو د څارونکو مشرانو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د بشري حقوقو څانګې او د وزارت دننه وکیلانو لخوا له وړاندیزونو سره په ټکر کې راغلی ده. د کامومره سرتیرو د کارونې په سبب د عاملو هیوادونو له لسته د افغانستان، عراق او میانمار ایستل د تلار هواروي چې د هیوادونو په اسانۍ د امریکا له پوځي مرستو برخمن شي. عراق او افغانستان له ترګرو سره په مبارزه کې د امریکا متحدین بلل شوي او میانمار ته هم نوی متحد په سترګه کتل کیږي چې په جنوب ختیځ آسیا کې د چین د زیات نفوذ مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان بیا ویلي د بهرنیو چارو وزیر ټول معلومات په دقیقه توګه څېړلي او خپل پریکړه کړې چې وړاندې شوی معلومات د قانون په چوکاټ کې د تعقیب وړ دي که څنګه. د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن یو سلاکار براین هوک بیا منلی چې په افغانستان، عراق او میانمار کې کم عمره کسان پوځي خدمت ته نیول شوي وو، خو دا مهمه ده چې د هغو حکومتونو ترمنځ توپیر هم قایل شي چې د دې ستونزې د هواري په خوا ګام اخلي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ په دې مسئله لانجه روانه ده، خو افغانستان، عراق او میانمار وارله مخه د کم عمره سرتیرو د کارونې مسأله رد کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په وار وار دا رد کړي چې په پوځي لیکو کې دي کم عمره سرتیري ګمارلی وي. عراق او میانمار هم په خپل وار دا رد کړي چې کم عمره کسانې په پوځي خدمت ګمارلی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشرانو جرګې د 1490 لمرس کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوله. د دې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوي دي. تر دې وړاندې مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د مالی وزیر اکلیل حکیمي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د 1490 کال په ملي بودیجه کې هغو ولایتونو ته زیاته پاملرنه شوې ده چې په تیرو کلونو کې پکې پراختیایي کارونه کم شوي دي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د 1490 مالی کال په ملي بودیجې د مشرانو جرګې د غړي ولتوندو انتقادونو سره سره دغه بودیجه د سه شنبه په ورځ تایید شوه. د دغه جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودیجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځنګړي شوې بودیجه کې توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی. خو د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزیر سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی نظریات په بودیجه کې په پام کې ونیول شي.
په ټول مسله باندې باسو سوال نه وسو. بل اخر یو اندازې د سناتور صاحبان کوم سوال نه چې درلود، البته د حکومت په مشکلات او د بودیجې په موجودیت باندې دغه ټول هغه مسایل چې بل اخر د مجلس نه مجلس لخوانه دغه تصویب شو په اکثرت اورا باندې.
د 1490 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 355.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 90 میلیارد افغانۍ پرختی بودیجه جوړوي چې 28.5 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو لپاره تمویلېږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سناتورانو د اندېښنو او انتقادونو په تړاو هغوی ته ډاډ ورکړ چې نظریات به یې په بودیجه کې شاملوي او په وینا یې چې د 1490 کال په مالی بودیجه کې ډېره پاملرنه هغو ولایتونو ته شوې چې کم انکشافي کړی.
ما نظریات شما را وعده میتم که در نظر میگیریم.
زه ژمنه کوم چې ستاسو ټول نظریات په د 1490 مالی کال ملي بودیجه کې په پام کې نیول کیږي او د دې لپاره چې تاسو ډاډ حاصل کړئ هغه تاسو ته اعلان کی. موږ د نورو ولایتونو په پرتله هغه ولایتونو ته چې ډیر کم انکشاف کړي په دې بودیجه کې ډیر پام کړي او تاسو ته په پوره ډاډ ویل شم چې دوه چنده پاملرنه شوې ده.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندیز شوی پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته لیږل کیږي. خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې ولسی جرګه به کله د 1490 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي او په وړاندې به بل دریز روخانه کړی.
د رانجه سپه پر راپور کې مو اوریدل چې مشرانو جرګې د 1490 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید کړه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسې زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست وایي چې د کراچۍ او بندر عباس په مقایسه د چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده. حمید تمحاسی د سه شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل په دې بندر کې افغان سوداګرو ته لازمې اسانتیاوي برابر شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان کسه هم چابهار د کراچۍ او بندر عباس لارې بدیل بولي خو بشپړ بدیل لاره نشي کېدای د دوی په خبره. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست وای اوس افغان سوداګر کولای سي چې د چابهار بندر لارې منځنۍ آسیا، اروپا او امریکا ته خپل مالونه صادر کړي. حمید تحماسی د سه‌شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د غلاره د کراچي او بندر عباس په پرتلا د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده.
بندر چابهار مسیر بهتر است.
هغه وای د کراچي او بندر عباس په پرتلا د چابهار بندر لاره د صادراتو او وارداتو لپاره بهتره او ارزانه ده. دغه بندر افغان سوداګرو ته فرصت برابروي چې بل سوداګریز مالونه په سلو کې 40% ژر او همداشان هر کانتینر له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه بیا انتقال کړي. د چابهار بندر د جوړېدا چارې شاوخوا 1.5 کال وړاندې د هند، ایران او افغانستان د حکومتونو له لورې پیل شوی چې تیره اونۍ د دغه بندر له لارې په لومړي ځل له هند افغانستان ته 268 تنه غنم صادر سول. ښاغلی تحماسي وای له پاکستان سره ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزه لپاره ځای ده او افغان حکومت هڅه کوي چې له ترکمنستان او ازبکستان سره د ترانسپورټ او ترانزیټ په برخه کې دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان که څه هم چابهار د کراچي او بندر عباس د لارې بدیل بولي خو وای ځکه ګټور نه ده چې واکې د بل چا په لاس کې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي ستونزو ته په کتو امکان لري ایران هم هغه موقف غوره کړي لکه چې اوس پاکستان غوره کړی.
افغان چابهار درست ده چې پلان مو یو بدیل ده، اما دغه یو کامل بدیل نشي کېدلی. ولی موږ همیشه د پاکستان سره هم یعنی نگاه د حقوقي نه ترانزیتي ستونزې نه لرو، هم د ایران سره هم نه لرو. منتها دغه سیاسي ستونزې چې موږ دواړو هیوادو سره لرو ممکنه ده چې بیا هم عین موضوعات پیدا شي، لکه چې پاکستان په اصطلاح هغه موقف غوره کړی، ایران هم شاید هغه موقف غوره کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس افغان حکومت د پاکستان د حکومت پر وړاندې ورته غبرګون ښودلی او اوس پاکستاني موټر یوازې سوداګریز مالونه تر تورخم او سپین بولدک پورې راوړلی سي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې افغان حکومت او د پاکستان حکومت یې په خپلو کې ترانسپورټي او ترانزیټي ستونزې حل کړي څو په سیمه کې د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره لاره هواره سي.
دا رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د ترانسپورت وزارت سرپرست وای چې د کراچۍ او بندر عباس په مقایسه د چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران وای په منځنی ختیس کې د خپل نفوس د پراخېدو په لټه کې نه دی، بلکې د هیوادونو په بلنه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې ده. د ایران ولسمشر دغه راز اعلان وکړ چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش له منځه تللې ده. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
د ایران ولسمشر وای هیواد پر منځنی ختیس د برلاسي توپ هڅه نه کوي، بلکې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. حسن روحانی د څرګندونې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مایکرون سره په ټلیفوني انتماس کې کړې دي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې د ایران جمهوري ریاست ویلي چې روحانی مایکرون ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د ایران حضور د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره د دغو هیوادونو د حکومتونو په بلنه شوی دی. روحانی همدارنګه ویلي چې ایران د دې هڅه نه کوي چې سیمه تر خپل نفوذ لاندې راولي. د ایران ولسمشر خپل فرانسوي ساري ته دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې څو ورځې مخکې پاریس تهران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د برلاسیتوب لپاره هلې ځلې کوي. ایران په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې مهم رول لوبولی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ایران په ګډون د سیمه ییزو او نړیوالو پوځي هڅو په نتیجه کې داعش ځپل شوی، ان تر دې چې د ایران ولسمشر نن په یوه ټلویزیوني وینا کې د لمنځه تلو اعلان وکړ.
ګروهک تروریستی کې توسط قدرت های بزرگ
هغه تر هغه ډله چې د سترو قدرتونو لخوا د سیمې د یو شمیر ګډاګي او هیوادونو لخوا پیاوړې شوی، تجهیز شوی، پیسې ورکړل شوی وي لمنځه لاړه. ایران دغه راز په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان او د هغه د نورو متحدینو هغه تورونه هم رد کړل چې ویلي دي ایران او د هغه ملاتړې د لبنان حزب الله سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ وویل چې دغه تورونه کاملا په درواغو ولاړ دي. یوه ورځ مخکې تر دې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو ایران پر عربي هیوادونو پر تیری ان تورن کړ او ویل چې دغه موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز پر لبنان د سعودي عربستان د فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ایران او د لبنان حزب الله دواړو ریاض انتورن کړی چې پر سعد حریری فشار راوستی و چې د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د نن ورځې د 12 خبرونو د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
تشکر مراد صاحب، مونده نه باشین.